دا مشال رادیو ده په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مارچ لومړۍ نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان پر سیاسي او اقتصادي حالات سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر راپورونه درته لرو. تر څو وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوږ سئ چې فرخنده اسد وړاندې کړي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټیکی. نن د خیبر پختونخوا د صوبایي سملې په غونډه کې د صوبې د وزیر اعلی انتخاب کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن ویلي د هغه هیواد د ولسمشر انتخاب د مارچ پر 9 نیټه کیږي. او د غزه د صحت چارواکي وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې د وژل شو فلسطینیانو شمیر له 150,000 څخه اوښتی دی. د خبرونو تفصیل. نن د مارچ په لومړۍ نیټه د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی نوی منتخب غړي به د خپل اعلی وزیر انتخاب کوي. دا مهال د اسمبلی غونډه په پېښور کې روانه ده. د دغې څوکۍ لپاره پرون د زیارت په ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند الیمین ګنډاپور د خپل نامزدګۍ کاغذونه جمع کړل. بلخوا د بلوچستان صوبې د اعلی وزیر انتخاب به د مارچ پر 2 د اسمبلی په غونډه کې کیږي. تر دې مخکې د پنجاب او سندھ اسمبلی غړو تېره اونۍ لوړې وکړې او د روانې اونۍ په پیل کې د صوبې اعلی وزیران هم منتخب کړ. د پاکستان د وزیر اعظم انتخاب بعد را روان اتوار پورس کیږي. د قومي اسمبلی پر ایکس پاڼه پرون د فبروري په 9 د وزیر اعظم د انتخاب طریقې کار ورکړل شوی چې لمخې د وزیر اعظم د عہدې لپاره نوماندان کولی شي سبا ماسپخین د خپلې نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي. مسلم لیگ نون ګوند د وزیر اعظم لپاره د شهباز شریف انتخاب کړي. د هغه ګوند تر مخه چې متحده قومي موومنت پاکستان، مسلم لیگ کاف او استحکام پاکستان ګوند به هم د راتلونکي نوي حکومت برخه وي. بلخوا د قومي سملې د سپیکر او مرستیال سپیکر انتخاب نن د جمعې په ورځ کیږي. له دې سره د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن په یو خبر شوی بیان کې ویلي دي چې د هغه هیواد د ولسمشر انتخاب د مارچ پر 9 کیږي او نوماندان کولی شي چې سبا د مارچ پر 2 د خپلې نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي. د ملي جمهوري غورځنګ یا ان ډی ایم جوبل شوی غړی یوسف داوړ پرون د فبروري په 9 مړ شوی. هغه د فبروري پر 10 د شمالي وزیرستان د میرامشاه په پیخه کې جوبل شوی وو. ان ډی ایم وایي چې د ګوند مشر محسن داوړ او ملګرو یې د فبروري په 10 د قومي اسمبلۍ د څوکۍ د انتخاباتو د نتیجو بدلولو پر ضد په میرامشاه کې احتجاج کاوه چې امنیتي سرتیرو ور باندې ډزې وکړي. ګوند وایي چې په پیخه کې 3 غړي وژل شول او د داوړ په ګډون 15 تنه جوبل شول چې ورسخه یوسف داوړ شاوخوا 3 وروسته سا ورکړه. د دغه ګوند یو ځایي مشر جمال داوړ پرون په دغه اړه مشال لډیو ته وایي
د درې ورځې به موږ په دې سلسله شه سوګوي د دې سوګ په مدد شه هر قسم مذاکرات هر قسم نوښت پلوړه په دې درې ورځې شه موږ د هچا سره نه کی. د درېم په ورځ به بیا احتجاج ته ملګري جمع کړي او هغه وینا به بیا د فیصله کوي چې د مستقبل لپاره عمل د څه شي.
د بلخوا د ضلع انتظامی یا حکومت د ان ډی ایم د پرونی احتجاج پاړه سنه دی ویلي. خو له دې وړاندې ضلع انتظامی چارواکو ویلي وو چې د ان ډی ایم له مشرانو سره مذاکرات کوي او هڅه یې ده چې دغه مسله زر هواره کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان نگران حکومت پرون د فبروري په 9 د سیلابي بارانونو له وجې د هغه صوبې گوادر سیمه فدزده ګرځولې ده. پاکستاني رسنۍ لیکي چې هلته په گوادر کې د 1300 ورځو راهیسې د ورښتونو لړۍ روانه ده او د خلکو ژوند یې اغېزمن کړی او ګڼې سیمې د اوبو لاندې راغلي دي. صوبایي حکومت په گوادر او ځینو نورو شاوخوا سیمو کې بیړنۍ حالت هم اعلان کړی دی. اینی شاهدان وایي چې پرون د زیارت په ورځ اسرائیلي عسکرو په غزه ښار کې بشري مرستو ته په انتظار ولاړو فلسطینیانو ډزې کړي چې پکې له 100 زیات کسان وژل شوي دي. بلخوا د صحت چارواکي وایي له دغې سره د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پیل راهیسې د وژل شوو تنانو شمیر له 150,000 څخه اوښتی دی. حماس ته امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګره ډله ګرځول شوې ده. عربي هیوادونو هم دغه پیښه غندلې او امریکایي ولسمشر جو بایډن پر پیښه د اندېښنې ښودلو تر څنګ ویلي چې دغه به د نږدې زو میاشتو په شخړه کې دوربند په خبرو کې مشکلات پیدا کړي. او بل خبر دا چې د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل د شل اور کرکټ په سیالیو کې سبا د خالی پورس 2 لوبې کیږي. لومړی لوبه د پېښور زلمی او لاهور کلندرز ترمنس او دویمه د اسلام آباد یونایټیډ او کوټا ګلیډیټرز ترمنس کیږي. په پرونی لوبه کې کوټا ګلیډیټرز کراچی کینګز ته ماتې ورکړه. دا تر دې د ماده مشال خبرونه.
خبرونه خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. پروان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په خیبر پښتونخوا کې پرون د اسمبلی د غونډې پر مهال د حکومت جوړونکو او حکومت مخالفو ګوندونو د غړو ترمنځ ګډوډي رامنځته شوه. دا چې په داسې حالاتو کې به ثبات څه ډول پرمخ ته د حکومت مخالفو ډلو مشر عباد الله وای
عمران خط لیکل له بل ورځ آی ایم ایف ته لیکل مونږه غا کردار نه ده کو چې مونږ مرکز ته خط لیکو یا پرایم منسٹر زمونږ دی هغه تکینو چې د سوبیل څمور مونږه کردار ده کو چې د سوبیل سراوړو.
د بجوړ اوسیدونکو وای چې هلته د نامنی لوجی ګڼ ځوانان او کاروباریان لسمی وزي. یو مدني فعال زیاتوي
د بجوړ نه پروزمره په حساب داسې ځوانان چې هغه ډېر اکټیو هغه په سیاست کې مکټیو هغه په روزګار کې مکټیو هغه روان دي سعودي عرب ته.
د کوزه ممند ولس وای چې لورسک ډیمه وتلی نهر شاوخوا 15 کاله پخوا مات شوی چې لوجه د دوی څخه باندې 15,000 جریبه مځکه لال مفاته شوی ده. یو کروندګر زیاتوي
زمونږ د ځمکې ډېرې ښایسته ځمکې دي سبزۍ تم برابرې دي او غنم هم کوي خو د اوبو د نشواني د لاسه لکه زمونږ د ځمکې په سو دي اوبو کمی دي.
پر دې سربېره د افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو له مشال رادیو سروس. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ هم اوریدلای شئ. زموږ د ویب پته د www.mashalradio.com. اوس راځو د سر موضوع ته. نن د خیبر پښتونخوا اسمبلی د هیغې صوبې د وزیر اعلی انتخاب کوي چې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي سنی اتحاد کونسل لخوا علی امین ګنډاپور نوماندی، بلخوا د حکومت مخالف ګوندونو لخوا د پاکستان مسلم لیگ نون ډاکټر عبادالله نوماندی. په دې اړه دا وخت په اسمبلی کې د مشال راډیو خبریال غلام غوث موجود دی. غلام غوث، تر ټولو مخکې خو تاسو ته هرکلی وایو. پرون هم تاسو دلته موجود واست، د سپیکر او ډیپټی سپیکر انتخاب وسو، نن د وزیر اعلی انتخاب کیږي، نو د انتخاب پروسې په اړه کوم معلومات راکړي چې په څه حال کې ده؟ مهرباني وکړئ. زما جاوري کول نه غوس
جی بالکل، دا وزیر اعلی چې کوم د انتخاب عمل دی نو هغه پروسه لږه شپه وړاندې واپس رانن چیکم د حکومت نو علی امین گنگا چیکم نہ ممکن پوزیشن میں دغړو شمیره خو ډېره کم وه، هغې مونږ ولیدل چې یو رسته کېدل نو هغې خو زر لکه د هغې دغه وشو، او بل طرف ته چې دا نور غړي کم دغته شو دی، بل طرف ته شو د علي امین ګنډاپور نه چې چا ووټ ورکاو، ځکه دا ووټ ښکاره کېږي د اعلی وزیر، دا د ډیپټي سپیکر او د سپیکر په شانتې نه وي، د اعلی وزیر ووټ په ښکاره توګه باندې کسان چې کمی د یو کاندید کسان یو طرف ته شو د بل هغه بل طرف ته شو، نو هغې لږ وخت واغې شو اوس تقریبا په بیک گراؤنڈ کې بتاسو دا چغه ماورې د پاکستان تاریخ انصاف آزاد امیدواران چې کوم دي نو هغه د خوشاله او د سرګند دی ولې
صحیح
مخکنه او ریزلت لا اوس ونه اوسېږي.
صحیح، ډیر مننه غلام غوث، موږ سره تازه معلومات شریکولو ښه وخت ولري. بیا به هم صاف سره یا د نور همکارانو سره خبرې کوو او اوریدونکو به په تازه حالات خبرو. بل خو د پاکستان د قامی اسمبلی د سپیکر او ډیپټی سپیکر د انتخاب لپاره نن د هغې اسمبلی غړي رایا چوي د حکومت جوړونکي اکثریتي اتحاد لخوا د مسلم لیگ نون مخکښ آیا صادق د سپیکر لپاره نوماندی او د سنی اتحاد کونسل لخوا چې پاکستان تحریک انصاف یې ملاتړ کوي د غوی لخوا خوابیا امیر ډوګر نوماندی دغه رای شمیرنه په پټه کیږي یعنی د کامیا اسمبلی هر غړي و بکسته په پټه باندې خپل رای اچوي او د سپیکر او ډیپټی سپیکر انتخاب وکوي البته په پاکستان کې د وزیر اعظم او وزیر اعلی انتخاب په ښکاره کیږي یعنی سپیکر د وزیر اعلی د انتخاب لپاره د وزیر اعظم د انتخاب لپاره د نمونو یادونه وکړي کدو نوماندان وي نو بیا د اسمبلی غړو ته وایي چې کم نوماند چې کوم کسان د پلاني نوماند په حق کې دی هغه دی یو اړخ ته سي د اسمبلی ټوله دی ودرېږي او که د بل نوماند په حق کې دی نو هغه د بل اړخ ته ودرېږي نو ټوله په ښکاره یو اړخ او بل اړخ ته ودرېږي نو بیا رای شمارنه وسی هغه کسان حساب کړل چې د اسمبلی غړي او د هر اړخ ته زیات کسان ولاړ ول نو بیا د هغه چې کوم نوماند دی یا ملاتړ ترلاسه کوونکی دی نو دا هغه نوم بیا د وزیر اعلی یا د وزیر اعظم په توګه اعلان سي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی اعلان نن کیږي او د پاکستان د وزیر اعظم د پاره به رای شمیرنه سبانه بل سبا یعنی د یک شنبه په ورځ د اسمبلی په غونډه کې کیږي زموږ غل مشال رادیو خوري او سې وزل بیا د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته پرون د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د غونډې پر مهال د تحریک انصاف ګوند او د مسلم لیگ نون ګوند د غړو ترمنځ پر یو بل سخت نیوکې وسوې او د یو بل خلاف یې ناری ووهلې بلخوا په سبا اسمبلی کې د حزب اختلاف نومول سوي مشر عباد الله چې د مسلم لیگ نون سره تعلق لري وایي دا سیاسي تاوتریخوالی به تر دې حده نه وړي چې په مرکز کې خپل وزیر اعظم ته دا ووایي چې د دې صوبې له حکومت سره د مالي مرستې نه کوي د سبا اسمبلی په پرونی غونډه کې د سپیکر او مرستیال سپیکر انتخاب هم ترسره سو په دغه اړه نور تفصیل له غلام غوث ساورو
دا د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف کارکونان دي چې د اجلاس په دویم ورځ هم د حزب اختلاف د غړو په ضد چغې وهي په اسمبلی کې دا شور زوږ او تاو تریخوالی هغه وخت شروع شو چې د فروری په 28مه نیټه د مسلم لیگ نون د مشرانو په ضد د تحریک انصاف ګڼ شمیر پلویانو نارې وهلې او په دغه مهال د مسلم لیگ نون د اسمبلی خزینه غړي صوبیا شاهد د توشخانی کیس کې عمران خان ته د سزا او رولو مقدمه ته په اشاره د خپلې یوې ګړۍ په اوچتولو سره دوی له د جواب ورکولو هڅه وکړه د صوبیا شاهد نه می پښتنه وکړه چې ولی هغه د تحریک انصاف ګڼ شمیر کارکونانو ته د غړی په خوځولو سره د دوی غوسه نور هم راو پاروله نو په جواب کې هغه وویل
په اسمبلی کې ریکارډینګ موجود دی لګیاو زما د لیډرشپ پسې لګیاو د مریم بیبی پسې لګیاو میاں نواز شریف پسې لګیاو نو بیا چې زکاله کې ناستم او بیا هم دوی نه چپ کې دلا نو ما خوې چې اوس دوی له جواب پکار دی اما صرف غړی را واغست او غړی مې دی ته خوله
دا هغه دا وای چې دا یو سیاسي مقدمه ده عمران خان یې اسی دغه کړی کنه مطلب په مختلف معاملاتو
جناب دا سیاسي مقدمه دا سی په مونږ باندې ډیر دی نه په مونږ پاغه باندې غوسه اخلو نه مونږ دا غي ذکر نه کو هغه ټول عوام او خلکو ته پته
خود پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړي وای د هغوی د سیاستوالو او کارکونانو سره د نه هم مې رستو ډیر زور زبردستی شوی دا نو ځکه د دوی کارکونان اوس د خپلې دی خوشحالۍ د منزل لپاره د پښتونخوا اسمبلی ته د ننه په ګڼ شمیر کې راغلي دي پخوانی سپیکر او د صوبایي اسمبلی غړي مشتاق غنی تېره ورځ په اسمبلی کې د خپل ګوند ګڼ شمیر پلویانو ته په مخاطب کولو سره په دغه اړه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل
ما
ته معلومه ده چې ستاسو د خوشحالۍ سره اندازه نشته تاسو او مونږ ډیر مصیبتونه برداشت کړل د دومره ستونزو باوجود مونږ ټول دلته را رسیدلی یو او دا یو تاریخي پیښه ده چې د یو ګوند مشر دی جیل کې وي او انتخابي نخطري اغیستل شوی وي او هغوی بیا هم په دومره درون اکثریت وګټي
پارٹی کی باری اچھی سے کامیاب ہو
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف ګوندونو د شانګلې نه منتخب د صوبایي اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله د حزب اختلاف د مشر په توګه نومولې دی. د ډاکټر عباد الله نه مې وپوښتل چې په مرکز کې ستاسو د ګوند په مشرۍ حکومت جوړېدونکی دی، نو آیا د دې سیاسي تاو تریخوالي په ماحول کې به ستاسو د ګوند په مشرۍ مرکزی حکومت هم د خپل ګوند د مخالف صوبایي حکومت نه د انتقام اغیستلو هڅه کوي او د خیبر پښتونخوا صوبې د مالی مشکلاتو د حل کولو هڅه به نه کوي؟ نو په جواب کې هغه وویل،
عمران خط لیکلی بل ورځ آی ایم ایف ته لیکلی، هغه په دې نه دی چې ملک تباه کیږي بربادیږي څه کیږي، خو ما په کرسۍ کې نه وم، موږ هغه کردار نه ادا کوو چې موږ مرکز ته خط لیکو یا مرکز ته کینو یا پرایم منسٹر زمونږ دی هغه ته کینو چې دی صوبیل څه مو ورکو، موږ ما هغه کردار ادا کوو چې دی صوبیل څه راوړو، خو شرط په کې دی چې دی صوبې د چا ریسپانسیبلټی ده. ټول عمر دای شهید سی سی آی میټینګ لم زم چیف منسٹر باندې تا عمران خان مخه پکې ده، نو کدا چیف منسٹر ته دلتی سبا موږ چیف منسٹر وېو، نو دل پکار ده چې پرایم منسٹر ته پرایم منسٹر هم وي هغه ایکسپټ کوي او موږ مخپل سټرګل خپل پځې کوی.
خو بلې خواته تیر ورځ نوی منتخب شوی سپیکر بابر سلیم سواتی د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې هغه به هڅه کوي چې د حکومت او حزبي اختلاف د غړو سره په شریکه همکارۍ او بې له څه تاوتریخوالي د اسمبلی کاروایی وچلوي او د صوبایي ایوان او د صوبې د کلتور د روایاتو خیال وساتي.
دا مشال ریډیو دا
ازمږه لمشال رادیو څخوري د پاکستان ترکی صف ګوند لخوا د فروری پر 28مه نړیوالی مالیاتی ادارې یا آی ایم ایف ته یو لیک لیږل شوی دی. دا لیک د هغه ګوند ویاند د ګوند د رهبر عمران خان په هدایت باندې لیږل دی. په دا خط کې غوښتنه شوې چې پاکستان ته د پور ورکولو پر مهال دی د هغه هیواد سیاسي حالات باید په نظر کې وساتل سي او آی ایم ایف دی په دوه اونیو کې دننه باید د قومي او صوبایي اسمبلیو د دیرشو چوکیو اډیټ یا حساب وکړي. په یاد لیک دا هم ویل شوی دی چې مقصد یې هیڅکله د آی ایم ایف د پور مخه نیول نه دی او نه د آی ایم ایف پروګرام کې خنډ کېدل غواړي. خدا چې د اقتصادي چارو کارپوهان او څېړونکي د پی ټی آی دې لیک ته په څه نظر ګوري تفصیل یې نیازلي له کراچی راکوي.
د اقتصادي چارو کارپوه او څېړونکو وایي د دې لیک بد اغیز به د پاکستان په نوي حکومت او آی ایم ایف سره د پور پروګرام په خبرو اترو هم وي. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه ملک تنویر د فروری په 9مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د شوی ټاکنو په نتیجه کې په هیواد کې د هر چا حکومت چې جوړیږي په وړاندې یې سخت سیاسي او اقتصادي چیلنجونه دي.
اب اس کا اثر اس حد تک تو ہوگا کہ لازمی پاکستان سے ان کی شرائط ذرا سخت ہو جائیں گی.
دیوائی ددی لیک اغیز بداوی چې آی ایم ایف سره د خبرو په وخت پا د هغوی شرطونه نور سخت شي، ولی چې پاکستان کی نوی حکومت په سیاسي توګه مضبوط حکومت نه جوړیږي. دا عمران خان ګوند لخوا په مرکز او پنجاب کې یو مضبوط اپوزیشن او په خیبر پختونخوا کې یو حکومت دی، بیا سیاسي استحکام هم نه لیدل کیږي او پاکستان کی چې کوم حکومت جوړیږي دا به ډیر کمزور حکومت وي. ملک تنویر وایي پی ٹی آئی لخوا آئی ایم ایف تا د خط استول بد اغیز با خامخا مخې ته راځي او د دې اغیز با د پور ورکولو په پروګرام کې لسختو شرطونو سره وي. نوموړي په وینا د ملک حالات په مخ کې وړلو لپاره به پاکستان راتلونکي حکومت مجبور وي چې یو وار بیا د پور لپاره آئی ایم ایف ته لاړ شي. د پی ٹی آئی لخوا آئی ایم ایف ته دا لیک په داسې حال کې استولې شوې دی چې پاکستان نوي حکومت ته سمدستي د جاري پور پروګرام لپاره آئی ایم ایف سره خبرې کول دي. پوهان وایي نوي حکومت به د رواني میاشتې تر اخره یا د اپریل په پیل کې سباندې یو ارب ډالرو لپاره آئی ایم ایف سره خبرې کوي. بلخوا په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه خبریال وکیل رحمان بیاوی د پور پروګرام کې با آئی ایم ایف د پی ٹی آئی دی لیک ته اهمیت ورکوي.
آی ایم ایف هم چې دغه پاکستان سره کله خبرې کوي نو هغه به خامخا د تحریک انصاف د موقف ته به چې دینو اهمیت هم ورکوي، ځکه چې تحریک انصاف مخکېنی چې کوم الیکشنو حکومت کې پارټي پاتې شوی ده، بیا دې وخت کې هم چې دینو په سیټونو لحاظ سره پاکستان کې د ټولو نه غټه پارټي ده، په یو صوبه کې د هغې چې دینو واضح اکثریت دی، د دومره غټ تحریک انصاف دا پارټي چې دینو آی ایم ایف هغې نشي اګنور کولی، هر قسمه چې د حکومت نه هغه په دغه کې روان پروګرام کې هر قسمه یقین دیانی شورټي یا څه خبرې کوي هغه به تحریک انصاف هم خامخا اون بوډلی.
وکیل رحمان وایي پاکستان تر راتلونکي دریو کالو کې شاوخوا 15 اویا ارب ډالر بهرني قرضونو په صورت کې بیرته ورکول دي، او د دې لپاره به پاکستان د آی ایم ایف سره د شپږو نه تر 8 ارب ډالرو نوی تړون هم کوي. بلخوا په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر غلام سمد د فروری په 9 مشال لیډیو ته ویلي پاکستان کې سیاسي استحکام نه ښکاري، خو د پی ټی آی د دې لیک مقصد اقتصادي نه بلکې سیاسي دی، او پی ټی آی د خپل سیاسي ګټې لپاره لیک استولې دی.
چې آی ایم ایف چې کوم دی بنیادی طور یو کریډیبلټی ته ګوري، که د کوم حکومت سیاسي ګوندونو چې یو کریډیبل حکومت وي، یو کریډیبل پولیټیکل پارټی وي، نو هغه دغې لپاره ډېر زیات امپورټنټ وي. او چې کله دا کریډیبلټی نه وي، نو زما په خیال بیا چې کوم دی نو مسایل چې کوم دی نو هغه موجود وي. پاکستان کې بنیادی طور دې ټیم کې چې کوم مسله ده کنه، هغه زیات تر سیاسي ده په دې رنګ کې چې دی یو بل چې کوم دی نو لاندې راغوځاري. زما په خیال دا خبره خو اوس واضحه ده چې هر ادارو ته پته ده چې ملک کې دې ټیم کې دې چې کوم جنگ ده هغه د کورسای جنگ ده، سیاسي جنگ ده، او اکنامکس دې پرایورټی نه ده.
که څه هم پاکستان تحریک انصاف په خپل لیک کې دا هم ویلي چې د دې لیک تلګلو مقصد هیڅ کله د آی ایم ایف د پور مخه نیول نه دي، او نه د آی ایم ایف پروګرام کې خنډ کېدل غواړي. خو د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ، پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف، شاباز شریف او نور غړو بیا د پاکستان تحریک انصاف ته د غلیک خندنه کړی ده، او د پی ټی آی مشر عمران خان یې سختي نیوکه کړی دي. شاباز شریف په اسلام آباد کې د اسمبلی لړومبۍ غونډې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د تحریک انصاف لخوا آی ایم ایف ته لیک استول د سایفر نرستو د ملک دښمنۍ دویم لوی ثبوت دی. پی ټی آی په استولي خط کې ویلي چې د 8 فروری په ټاکنو 50 ارب روپۍ لګښ شوی دی، خو په دې ټاکنو کې په لویه کچا لاسوهنه او نتیجو کې درغلی شوی دی. پاکستان کې په 8 فروری عام انتخابات شوي، خو د تحریک انصاف په ګډون یو شمیر نور ګوندونه دې انتخاباتو کې د درغلی او لاسوهنې تورونه لګوي. خو بلخوا د ټاکنو کمیشن دا تورونه رد کړي او ویلي که څوک ثبوتونه لري نو د ټاکنو کمیشن یا عدالت ته دې لاړ شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندي هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د ملي جمهوریت غورځنګ په 10 فروری په دزو کې جوبل سوی یو بل غړی یوسف داوړ 13 ورځ په روغتون کې ساور کړی، او هم پرون یعنی د زیارت په ورځ د میرامشاه په درپخیلو کې خاورته وسپارل سو. د انډیم په وینا پر 10 فروری هغه مهال د چاوڼۍ مخې ته پر دوی ډزې وسوي چې د ګوند مشر محسن داوړ په انتخاباتو کې د ټکی پر ضد احتجاج کوونکو ته وینا کوله. د یوسف داوړ تر مړینې وروسته د انډیم پلویانو احتجاج پیل کړی، د چاوڼۍ مخې ته سړک بند کړی او وایي چې 3 ورځې به په ویر کې وي او مذاکرات ته دې څوک نه ورځي. په دا اړه نور تفصیل له عمر وزیر څخه اورو.
د این ڈی ایم په وینا 10 فروری هغه مهال د چاوڼۍ مخې ته پر دوی ډزې شوې چې د ګوند مشر محسن داوړ انتخاباتو کې د مبینه ټګي په ضد احتجاج کوونکو ته وینا کوله. د دوی په وینا په موقع درې غړي ووژل شول او داوړ په ګډون 15 ژوبل شول، چې ژوبل شو کې یو بل غړی یوسف داوړ هم سا ورکړه. د جنازې پس غورزنګ او درپخیلو سلویختي میرام شاه چاوڼۍ ته تلونکي سړک وتړلو او وړاندې هم د غلطه بل سړک بند کړي. د درپخیلو سلویختي مشر سیف الله خان د غلطه جمع شو خلکو ته وینا کې وویل چې حکومت نه غوښتنه کړې چې ورته په ډاګه دی کړي چې دوی چا او ولې ووژل.
چې کوم ظلم دی کړای دی دوی سره ایسا جواب نشته. میز دا پښتنه ځنه کړی دو چې دا میز پلیسو وشتي کمیز مالې شو وشتي کمیز پاوجو وشتي خو میز تا ایسا جواب یا ملاو نه ده. او چې څه پرې دې خبرې جوابی نه میز تر کړی نه وی چې دا کومه مطالبه میز نه کړی دی. دا احتجاج به ان شاء الله رحمان ختم کیږي نه، دا به ورس پورس یوتیږي ختم کوي نه.
د ملي جمهوریت غورځنګ خیبر پښتونخوا ویان جمال دا وړو ویل چې 3 ورځې په ویر دي. په 3 ورځو کې حکومت سره هیڅ مذاکرات نه کړي او راتلون کې سیشن بابا بیا جمع کیږي، راتلون کې پریکړه بکړي.
د ملي جو بل شهید وشو یوسف خان،
د درې ورځې به مش په دې سلسله شه سوق وي د دې سوق په مدد شه هر قسم مذاکرات هر قسم نوست پلوړا په دې درې ورځې شه مش د هچا سره نه کی د درې هم په ورځ به بیا احتجاج ته ملګر جمع کیږي او هغه وینا بیا د فیصله کی چې د مستقبل لای عمل د شه وي
حکومت او فوز د ملي جمهوریت غورځنګ احتجاجونو پر دوی د ډزو د پیښې په اړه لا هم رسمي بیان نه دی ورکړی خو انتظامیه چارواکي هم دومره وایي چې احتجاج کوونکو سره خبرې روانې دي مظاهره کوونکي وایي چې تر څو وژل شو ژوبل شو ته انصاف نه وي میلاو شوی او د انتخاباتو نتیجې چې د دوی په وینا بدلې شوې سمې کړې یې نه وي مظاهره به روانې وي عمر وزیر مشال ریډیو شمالي وزیرستان
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
زموږ غل مشال رادیو څخوري او زو باجوړته د باجوړ اوسیدونکو وایي چې هلته د نامنۍ لوجي ګڼ ځوانان او کاروباریان لسمی وزي او په پر امن ژوند په سينور شهرونو یا بهر هیوادونو ته ځي په باجوړ کې لتیر درو کلونو راهیسې د هدفې وژنو لړۍ دوام لري او هلته د سیکولر سیاسي ګوندونو په ګډون د مذهبي سیاسي او غیر سیاسي ډلو غړي دینی عالمان د پولیسو غړي او د پولیسو ضد کارکونکو په شمول د سیمې عمومي مشران هم په نشه کیږي سیاسي او سماجی فعالان وایي دوی اوس له حکومت دا غوښتنه هم نه کوي چې ګواکې دوی ته د تحفظ ورکړي ځکه له درو کلونو راهیسې د کېدونکو پیښو یو ککړ هم نه دي نیول سوی او نه بیا معلوم سوي چې دغه شان پیښ څوک اولې کوي د مشال راډیو خبریال شنواز ترکزی په همدې اړه د باجوړ له سیاسي او مدني فعالانو سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی دی
باجوړ کې د هدفي وژنو لړۍ لا هم دوام لري د فروری په 28مه هم په مامند عمر کې دوه تنه نامعلوم وسلوال وژلي وژل شو کې یو د کوزه دیر او یو د باجوړ اوسیدونکو د باجوړ د پولیسو په خبره وژن کې نامعلوم دي پولیسو پلټنې او د قاتلینو د نیولو لپاره عملیات هم پیل کړي د تیرې میاشتې مانه د جنوري په 1 دغلته ریحانزیب هم وژل شو ریحانزیب د قامی سیملې د اتمې او د صوبای سیملې د 28مه حلقې نه آزاد کاندید هم وو د هغه د وژنې وروسته باجوړ کې سیاسي او سماجی ډلو انتظامیه ته تر د 10 فروری ډیډ لاین یا نیټه ورکړې وه خو تر هغې نیټې چې قاتلین معلومه نه شو نو همدغه ډلو یو وار بیا 15 ورځې نورې ورکړې د باجوړ د جمعیت علما اسلام فیډلیو مشر او هم د صوبایي سیملې د 28مه حلقې کاندید عمران ماهر مشال رډو ته وویل باجوړ کې پرله پسې پیښې او د هغې ترتیبونکې یا کوونکې نه ګرفتاره کېدلو نه وروسته خو اوس دوی د حکومت هیڅ غوښتنه هم نه کوي باجوړ کې د 13 کلونو راهیسې د هدفي وژنو لړۍ توند شوی هغلته زیاتره د جمعیت علما اسلام فیډرال کارکونکو هدف شوی تر دغه علاوه د پولیسو غړي پولیسو ضد کارکونکو او د ځینو نورو سیاسي او سماجی ډلو د غړو ترڅنګ سیمایز مشرانو هدف کیږي خو ځینې بیا داسې چې ور باندې چاودنه هم شوی لکه 13 کال په 13 جولای شنډي موړ کې په یو ځانمرګ برید کې د جمعیت علما اسلام فیډرال 4 شپېته کارکونکو وژل شو او تر سلو بیا زخمیان شوی هم د پولیسو د معلوماتو سره سم هغه پیخه هم د نامعلومه تنانو ضد درج شوی د باجوړ یو مدني فعال واجد علی شاه مشال رډو ته وویل دغلته کاروباریان او ځوانان د سیمې ژوند نه خوښوي هغوی اوس کوشش کوي چې خپل کاروبارونه د باجوړ نه بهر انتقال کړي
چې مونږ د باجوړ خلک او څومره ځوانان دي هغه ډېر په یو ییر یو تره خپل ژوند تیروي زه به تاسو دومره ووایم د باجوړ نه په روزمره په حساب داسې ځوانان چې هغه ډېر اکټیو هغه په سیاست کې مکټیو هغه په روزګار کې مکټیو هغه په تعلیمي میدان کې مکټیو هغه د روزمره په معیار باندې روان دي سعودي عرب ته قطر ته څنګه عرب خلیج ملکونو ته او یورپ ته د دې یېر یو د ترحې د وجې نه
خو عمران ماهر زیاته کړه دغلته د یوې پیښې نه تر بلې پیښې په منځ کې چې 4 ورځې وي هغه امن ګڼلی شي او ده زیاته کړه اوس وختونه هیڅ یو څوک محفوظ هم نه دی پاتې
یو سړی ته دا علم ما ز چل کړی دی حالات راته خراب دي څه خطره ده راته او څه مسله یې ځان ته ځین خو به ځان سایډ ته خو یو سړی ته چې دا پته نه هغه باندې دا ښی وشي دغه د وجه نه ډېر خوف خور دی چې هر سړی خپل ځان په خطره کې خپل ژوند په خطره کې محسوسه یې غټه د تشویش خبره هم دغه ده
د باجوړ پولیسو د تیرو پیښو په شمول د ریحانزیب د وجه نه وروستو مشال رډیو ته ویلي دوی ژمن دي چې په سیمه کې د بدامنۍ مخنیوی وکړي په هدفي وجهونو کې ککړ تنان ونیسي او دوی بیا زیاته کړې وه دوی وخت په وخت په مختلفو سیمو کې عملیات هم کوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د مشال ریډیو ټولې خبرونې تاسو د ریډیو ترڅنګ د مشال ریډیو پر ویب سایت هم اوریدلی سئ. زموږ د ویب سایت پته ده www.mashalradio.com او که چیرې تاسو سمارټ فون یا موبایل ټلیفون لري نو له اپل سٹور یا ګوګل پلی سٹور څخه خپل سمارټ فون ته د مشال رادیو اپلیکیشن یا اپ کښته کړئ. هلته تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلی سئ او دغه اپ وړیا یعنی مفت دی. په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز پر لور ساس پام را ګرځوم چې فرخنده اسد وړاندې کوي.
نن د مارچ په لومړۍ نیټه د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی نوی منتخب غړي د خپل اعلی وزیر انتخاب کوي. د دغه څوکۍ لپاره پرون د زیارت پرز د پاکستان تحریک انصاف ګوند علي امین ګنڈاپور د خپل نامزدګۍ کاغذونه جمع کړل. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا د اسمبلی یو سل 14 غړو د فبروري پر اتمه تر راتلونکو 15 کلونو پورې د خپلو دندو سوګند پورته کړي. د پاکستان د وزیر اعظم انتخاب د را روان اتوار په ورځ کېږي. د قومي اسمبلی ریکس پانا پرون د فبروري په 9مه د وزیر اعظم د انتخاب طریقې کار ورکول شوی چې لمخي د وزیر اعظم د عہدې لپاره نوماندان کولی شي سبا ماسپخین د خپلې نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي. مسلم لیگ نون ګوند د وزیر اعظم لپاره د شهبا شریف انتخاب کړي. د ملي جمهوری غورزنګ یا ان ډی ام جوبل شوی غړي یوسف داور پرون د فبروري په 9مه مړ شوی. هغه د فبروري پر 10مه د شمالي وزیرستان د میرامشاه په پیخه کې جوبل شوی وو. یوسف داور پرون د میرامشاه په درپخېلو کې خاور د اسپارل شوی. د درپخلو سیدونکو د داور تر جنازي وروسته احتجاج کړي او د 3 ورځو د ویر اعلان یې کړي. د بلوچستان نگران حکومت پرون د فبروري په 9مه د سیلابي بارانونو لوبجې د هغې صوبې گوادر سیمه افتزده ګرځولې ده. پاکستانی رسنۍ لیکي چې هلته په گوادر کې د 1300 ورځو راهیسې د ورختونو لړۍ روانه ده او د خلکو ژوند یې اغیزمن کړي او ګڼې سیمې د اوبو لاندې راغلي دي. عیني شاهدان وایي چې پرون د زیارت په ورځ اسرایلي عسکرو په غزه ښار کې بشری مرستو ته په انتظار ولاړو فلسطینیانو ډزې کړې چې په کې له سلو زیات کسان وژل شوي دي. بلخوا د صحت چارواکي وایي له دغه سره د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پیل راهیسې د وژل شوو تنانو شمېر له 150,000 څخه اوښتی دی. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګره ډله ګرځول شوې ده. او د پاکستان سوپر لیګ یا پی ایس ایل د شل اوور کرکټ په سیالیو کې سبا د خالی په ورځ دوه لوبې کیږي. لومړۍ لوبه د پېښور زلمی او لاهور کلندرز ترمنځ او دویمه یې د اسلام آباد یونایټډ او کوټه ګلیډیټر ترمنځ ده.
دا مهم خبرونه لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې فرخنده اسد وړاندې کوي او ستاسو پام د یو نړیوال راپور پر لور ګرځوم. په فلسطین کې د حماس تر انتظام لاندې روغتیا وزارت وایي چې په غزه کې د جګړې له پیله تر اوسه تر 10,000 زیات کسان وژل شوي دي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې منځګړي وایي په 4 ورځو کې به د ننه اوربند ټینګ سي. په دې نور حال زموږ همکار اسمت ساروان وړاندې کوي.
د حماس د سختدریز ډلې تر څارنې لاندې روغتیا وزارت پرون پنجشنبه وویل چې د غزې په جنګ کې د وشل شویو کسانو شمېر تر 10,000 واوښت. د غزې جګړه وروسته له دې پیل شو چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې ترهګره بولي پر اسرائیلو برید وکړ او لږته لږه 1,200 تنه یې ووژل. په غزه کې د 10,000 کسانو د وژل کېدو خبر په داسې حال کې اعلان شو چې د دواړو خواوو د منځګړو په وینا هغه اوربند چې دوی ورته له 2 اونیو راهیسې انتظار دی ممکن په 2 ورځو کې ټینګ شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیل او حماس ترمنځ پر داسې اوربند عمومي موافقه شوې چې په نتیجه کې اسرائیلي یرغمل خوشي شي. د هیله څرګنده کړه چې اوربند به د مارچ په 4مه یعنی د 3 شنبه په ورځ تطبیق شي. بلی خوا اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون پنځشنبه د غزي ترنګ په غزي ښار کې د عیني شاهدانو په قول وویل چې د فلسطینیانو پر حق غني ګوني چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو د اسرایلي ځواکونو په دسو تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې په سیمه کې د الشفا روغتون چارواکو دا د خلکو پر غني ګوني د اسرائیل هوایی برید بلل یو خو عیني شاهدانو وروسته وویل چې اسرائیلي ځواکونو هغه مهال ډزې وکړې چې خلکو له لاریو اوړه او کنسرف شوي مواد شکته کول. د اسرائیل حکومت په دې پیښه کې د خپلو ځواکونو د لاس لرلو په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده، خو د دغه هیواد پوز پرون وویل چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. په غزه کې د یوه روغتون مسؤول هم پرون فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې اسرائیلي ځواکونو لږ تر لږه 50 تنه چې د مرستو په کاروانونو راټول شوي وو ډزې وکړې او بیې وشل. په همدې منځ کې مرستندوی موسسې خبرداری ورکوي چې د غزې ترنګې شمالي څنډه به له قحطۍ سره مخامخ شي. د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو یو چارواکي امنیت شورا ته ویلي وو چې په غزې ترنګ کې لږ تر لږه 1500 شپږ اویا زره تنه د قحطۍ په درشل کې دي. د فرانسې خبري اژانس پرون د حماس د روغتیا وزارت په قول وویل چې په الشفا روغتون کې ماشومان د خوړو او اوبو د کموالي له کبله مړه کیږي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري تاسو لپاره پر خبرونو او راپورونو سربېره ځانګړي ونځي خبرونه هم لري. او څه د افغانستان پر لور، د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر وایي په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ښه سوی نه دی او د طالبانو لوري د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. ریچارډ بینټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل تازه راپور پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 غونډې ته وړاندې کړ. طالبان په خبرګون کې وایي چې د بشري حقوقو له موضوع څخه ناسمه استفاده کیږي. په دې نور حال د مشال رادیو همکار اسمت سروان راکړه.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی دی. شغلی بینټ په خپل تازه راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو سرغړونې یو وار بیا څرګند کړي. د پرون ناوخته په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 55 غونډې ته وویل مهمه دا ده چې له طالبانو څخه د خپل اقداماتو او پالیسیو په اړه ځواب وغوښتل شي. د سیاست کړه
As I've noted previously the Taliban do not tolerate any dissent.
لکه څنګه چې می مخکې ورته اشاره وکړه طالبان هیڅ مخالف ژغ نه زغمي او په خپل سر یې د زده کړو او شوزو دفاع کوونکي د بشري حقوقو ملاتړ ژورنالیستان او هنرمندان نیولې دي. زه یو ور بیا غواړم چې د بشري حقوقو ټول مدافعان او د فهیم عزیزی، صدیق الله افغان او منیجی صدیقی پشان هغه کسان فوراً او بې قید او شرط خوشی سي چې د جنسیتي برابرۍ لپاره دریدلې دي.
صدیق الله افغان اند منیسا صدیقی
شغلی بدت هم در ازوبل د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د شزو او جنو ځپل ورسره تبعیض او محرومول سیستماتیک شوی او دا داسې وضعیت دی چې د په وینا د جنسیت پر اساس تورول او ربړول دي چې دا بیا د بشریت پر ضد جنایت دی. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پر خپل اکسپانه ولیکل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له موضوع څخه ناوړه استفاده کیږي. د همدارس لیکلي ریچارډ بینټ او نور لویدیزوال دي د بشری حقوقو پرشتیا ملاتړ وکړي. د شغل بنټ په تازه راپور کې راغلی چې طالبانو د سشکال په جنوري کې د حجاب د نه رعایتولو په نوم د نجونو او ښځو نیونې د کابل له هزاره میشتو سیمو پیل کړې. د راپور پر اساس دا بهیر وروسته د کابل نورو برخو او د بامیان، دایکنډي، بغلان، کندوز او بلخ په شمول یو شمېر ولایتونو ته وغځېد. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لغړی یو هیوادونو وغوښتل چې د افغان جنو او شزو د ملاتړ پر لارو چارو غور وکړي. طالبانو لشپشم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منع کړي، پوهنتونونه یې هم پرې بند کړي دي. طالبانو دغه راز په کورنیو او بهرنیو موسسو او د ملګرو ملتو په دفترونو کې د ښځو کار منع کړی دی. سینګارتونونو، پارکونو او حمامونو ته د ښځو پرتګ بندیز د ښځو خلاف د طالبانو نور اقدامات دي. که څه هم طالبانو پخوا د تیر جمهوري حکومت له پوځیانو سره د بد سلوک په اړه راپورونه رادول، خو ریچارډ بینټ په خپلو څرګندونو کې وویل چې طالبان په دې برخه کې هم پر خپلو ژمنو نه دي درېدلي او هغه عفو نه رعایتوي چې د مخکینی حکومت چارواکو او د امنیتي ځواکونو پرسونل ته اعلان کړی و. د ښاغلي بینټ په وینا طالبانو له بندیانو سره ناوړه سلوک، شکنجې، تحقیر او ظالمانه سزاو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا په پرونی غونډه کې د بیلا بیلو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې بشري حقونه په چیرې بیا د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. اوس بیا هم ځو افغانستان ته، خو لومړی ځو ننګرهار ته. د افغانستان د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار شپږم ناحیې اړوند د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي شکایت کوي چې ښوونځي د احاطې دیوالونه، درسي خونې، د تشلو پاکې اوبه او تشنابونه نه لري چې له وجې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ننګرهار کې له مسلو طالب چارواکو غواړي چې ستونزې یې هوارې کړي. بلخو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین په یاد ښوونځي کې شته ستونزې مني او د هوارولو ژمن یې کوي. په دې نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د جلال آباد ښار په شپږم ناحیه کې د نجم الجهاد دولتي ښوونځي زده کوونکي وایي چې ښوونځي د احاطې دیوالونه، منظمې درسي خونې، د څښلو پاکې اوبه او تشنابونه نه لري چې له امله یې د دوی درسي بهیر ټکنی کړی دی. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست له مسؤولو چارواکو د ستونزو د هوارولو غوښتنه کوي. د یاد ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکی عرفان الله وایي چې د ښوونځي د احاطې دیوالونه تیر کال سیلا وړي وو چې له امله یې ښوونځی په کنډر بدل شوی دی.
زمونږ په مکتب کې مشکلات ډیر دي، ځکه دوه کاله مخکې باران وو، سیلاب راغلی او دغه د مکتب دیوالونه وړي وه. نو مونږ دا هیله لرو د معارف نه چې مونږ ته سره په دې کې کومک وکړي. او نور زمونږ مکتب کې سیمپونه نشته.
د سید عمر په نوم د نهم ټولګي زده کوونکی وایي چې ښوونځی د عمومي سړک پر سر جوړ دی چې د درسي خونو د نشوالي له امله د دوی درسي بهیر ټکنی شوی دی. نوموړی هم له مسؤولو طالب چارواکو په ښوونځي کې د ستونزو د هوارولو غوښتنه کوي.
تدریس کوي نو د باندې چې موټر ته چې شته وګورو یا کمبل څه هغه شي نو د درس کې ټول تلل راشي. مونږ ته تختی دومره نشته، درېګان نشته، سرپناه ځایونه نشته. زمونږ د ومانو اتمانو نهمان داسې سیمپونه ورته نشته. مونږ هیله لرو چې سیمپونه جوړ شي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت اقانی په یاد ښوونځي کې شته ستونزې مني او د هوارولو ژمنې کوي. نوموړی وایي
تدریسي خونې کمباله دی او همدارنګه تعمیري خونو سلسله کې مونږ کوشش کوو اسلامي مارو ته راتلو سره په ننګرهار ولایت کې شپږ ویشت مکاتب د تعمیر لري او تقریبا شپږ ویشتو په اندازه باندې مکاتب ترمیم شو چې په هغې کې اکثره برخه د اسلامي عمارت د بودیجې نه شوې ده. مکتب شاګردانو ته دې خبرې اطمینان او ډاډ ورکوم چې هغه وخت قدیم دی، انشاءالله لرې نه دی چې مونږ تاسو به د دې خبرې شاهدان یو. د تدریسي او بلداري برخه کې یا د ساختماني برخه کې مشکلات
د ذکر وړ ده چې په ننګرهار کې سباندې 900 دولتي ښوونځي شته چې تر نیمایي زیات د احاطې دیوالونه، منظمې تدریسي خونې، تشنابونه او د څښلو د پاکو اوبو څاګانې نه لري.
د مشال رادیو خپرونې ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمېره زموږ ژوندې خبرونو ته زنګ وهه
00 340 1 0 9.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري ل ننګرهار زو د خوست پر لور. په خوست کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست غیر دولتي موساتو او شخصي ادارو له خوا د نوو نیالګیو کینول پیل شوی دی. د خوست اوسیدونکو ل اړوندو ادارو غواړي چې د نیالګیو د کینولو په خوا په ځنګړي ډول عامه ځایونو او ځنګلونو کې د نیالګیو پالنې او ساتنې ته پاملرنه وکړي. په خوست کې عموما خلک د کب میاشتې له پیله بیا تر نوروز نیالګي کینوي. د سرچینو د معلوماتو له مخې سږ کال په خوست کې د څه د پاسه 8 لک نوو نیالګیو کښېنول په پام کې نیول شوی دی. په دې نور حال په دې راپور کې واوري.
د نورو کلونو په شان یو ځل بیا د سپرلي ورځو پرانګ دي کې دوسره په خوست کې د نیالګیو کینول پیل شول. په همدې پار د خوست د بیلابیلو سیمو د ځنګلونو د ساتنې د ټولنو غړو همداشان یو شمېر بزګرانو په ګډون غونډه جوړه شوې وه چې وروسته بیا د نیالګیو د کینولو اشار ترسره شو. د کرنې رئیس محمد زمان عمری مشاد راډیو ته وویل چې سږکال دوی ځینې مرستندویه ټولنې او خصوصي سکتور د څه باندې 8 لک نیالګیو د کینولو پروګرام لري.
جمله تقریبا 8 لک 60 زره وسوه اتیا نیالګي ممکن وو. هغه مختلف نوع نیالګي دي، مسمیره غیر مسمیره. دا انشاءالله خدای کې می پخوس کې کنه وو. انشاءالله د نن ورځ موږ د هغه لپاره شروع وکړو.
په خوښ کې د نیالګیو د کینولو په پار غونډه کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په چوکاټ کې د ځنګلونو او سرسایونو د ساتنې ټولنو ته د کرنې وزارت د طبیعي سرچینو معینیت لخوا د فعالیت جوازونه هم ورکړل شول. له دې جملې یوه ټولنه په باک ولسوالۍ کې ده. د یادې سیمې یو بزګر مهاجر اکبر وایي
نیالګي ډېر مهم دي. کله چې په یوه منطقه کې نیالګي نه وي نشي کولی چې هغه کې اوبه پیدا شي. کله چې کومه منطقه کې نیالګي کینول شي اوبه ژوندۍ وي، اوبه ډېره شي. نیالګي ډېر مهم رول لري. کله چې نیالګي وي آغا وطن سمسور وی تزاوی.
خوستی بزګران وای تیر وچخالیو د دوی کروندو او په ځانګړي ډول نیالګیو ته زیان رسولای وو. خو وروسته یو رختون ته دوی خوختي او تمل دی چې نوی کال کې بعد فصلونو پخوا کې د نیالګیو نتیجه هم مثبت وي. د سازي میدان د مغل خیل اوسیدونکو قیمت خان همت ویل
نو کله چې برنونه وشول خلکو غا خیل بیرته ژوندې شوې دي. ځکه چې نیالګي به بیرته وده وکي، فصلونه به خسیل خسیل ورکی، نتیجه به ورکی. مدادی بزګرانو پر واستر بریا ده. دوی د تا ډیر خوشحال دي.
په ورسته د ولسی زوکی د حکومتي ادارو او یو شمیر مؤسسات لخوا د ژمی موسم په ورسته شپو ورځو کې په عامه ځایونو او غرونو کې په لکونو نیالګي کینول کیږي. خو پایله په هغه اندازه د پام وړ نه ده چې خلک هیله لري. د صبروی د زمبر د سیمې اوسیدونکو حاجی حکمتی وایي
خو ما دغه موسساتونه او دغه کوم غسره او پیو موسسره چې مون کار کوي دنه مو غوښتنه ده چې دغه پروژه باید دوام ولري. تر څنګ مو دولت نه غوښتنه ده چې دویم په دې برخه کې په دې ساتنه کې د ولسره همکاري وکړي.
د خوست د شپږ ولسوالیو غرونه او غونډۍ لکه تنیس، پیره، شمال دوه، مونده، صبری، باک او زازی میدان ځنګلونه لري چې د زنګوزیو په ګډون ځینې وچې میوې هم ورڅخه ترلاسه کیږي. سره له دې چې د خوست د ځنګلونو ډیره برخه په وروستیو څلورو لسیزو کې وهل شوې او له منځه تللې ده، خو په وروستیو کلونو کې یې د ځایي خلکو لخوا ساتنې او پالنې ته پام ډیر شوی دی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ صفه 521 کلو هرتز، لنډې صفې مو دی 15,015 شپېته، 12,110، 12,380 او 13,580 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه 521 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو څپو اورېدلی شئ.
شال رادیو خاوري اوس زو ممند ته د کوزه ممندو د قرب ډاک او دامان په شمول د نورو کلو خلک وای چې لورسک دیمه وتلی نهر یا ویاله شاوخه 15 کاله په خوا ماته سوي چې لکبل د دوی سباندې 15000 جریبم زکه لال مپات سوي ده. د سیمه ولس غشتنه کوي چې دغه ویاله دی جوړ کړل سي. دا وخت د ممند دین ځوانانو په دغه ویاله کې لوی پایپ لګولی او خپل سباندې سل جریبم زکه د کروندې جوګه کړی دی. زموږ خبريال شانواز ترګزی له دینو کروندګرو سره خبرې کړي او دا راپور را لېږلې دي.
د اقرب ډاګ یا کغون خلکو په خپل مرسته د میچنۍ د نیر نه خپلو کروندو ته اوبه ایستلی. دغه نیر چې په 1955 کال کې د ورسک بند نه د لیفټ کینال په نوم جوړ شو، 30 کیلومترو پورې به په مشرقي اړخ دامان او اقرب ډاګ سیمو ته ورسېدی. 25 کال وړاندې دغه نیر چې د جی په نوم سیمه کې د باراني خور د پاسه تیر شوی مات شوی او بیا نه دی جوړ. د دغه مات نهر د وجه د اقرب ډاګ د خلکو په خبره شاوخوا 15000 جریبه ځمکه شاړه پاتې شوی. نیاز علي خان د اقرب ډاګ اوسیدونکو دی. مشال ریډیو ته وویل
من اقرب ډاګ الکانو په خپل جیب په پیسو په خرچو باندې 5 لک روپۍ باندې او تپ لګولې او په دې باندې وبره پوری ستري نو سناسه زمکه هوتی وبکیږي او هغه وب ډیری په لټوري خپلته پریوزي او زمکه ډیری دي خوشاله پرتی دي.
د ورسک بن وتل د غنیر باندې د ری ماډلینګ معنا ارتوالي او د جوړوالي کار هم روان دي. خودغه کارونه هم د اقرب ډاګ او دامان زمکو ته فائدہ نه ورکوي ځکه منځوري تر د نیمای فاصله پورې شوی. د اقرب ډاګ او د دامان اوسیدونکي برانخیل قبیله وای دوی باران ته خپل کروندې کوي. احمد خان هم یو کروندګر دی. مشال ریډیو ته وویل د دوی زمکه هر رقم فصل کوي خو چې باران وي.
زمونږ د زمکه ډیره خسته زمکه دي. سبزې تم برابر دي، پیاز، ټماټر، مرچکی او غنم هم کوي.
دغه سیمو لپاره د نوي جوړیدونکي محمد ډیم نه هم یو نهر جوړیږي خو په دغه نهر کارونه لا ولاړ دي. د کوون یو بل اوسیدونکي ګلوسین وای د څه درې جربه غنم په اویز مکه کرلی خو شاړې ځمکه بې کروندې پاتې دي ځکه بارانونه په وخت ونه شو او د نهر اوبه یې لړمو ته نه رسیږي.
دین هغه اړه چې کوم دی په خوا په 1965 کې چې کوم اقرب ډاګ ته هغه نه روخته نو هغه د سوسیلاب یا دغه د وجه نه هغه پول چې کوم دی ښکار شوی او هغه کوم لخته چي دی. خو دې سره کو ګوري په اقرب ډاګ تحصیل چې کوم پنډاله یې صدا په دا شهید رواله د سید اقرب ډاګ پور راغلی دا چې کده ورسک لب بینک کانال نه په دغه باندې کارو شي نو په زرګونو جیره بزمه کبارې دغه نه هم خړو به چې دا نیمان لنګ په سیټو باندې وکړي شي.
نو بخورو د محکمې او چارواکي چې وی وای د دې میډیا سره د خبرو اجازه خو نه لري. خو د بیا زیاته کړه چې د جای د خور د پاسه مات شوی نهر د ری ماډلینګ په منصوبه کې شامل نه دی. د وویل دوی خپل مشرانو ته د دغه نهر د جوړونې هغه درخواستونه چې کروندګرو دوی ته ورکړي وړاندې کړي هم دي خو لا هم ورته پیسې نه دي منظور شوي. دغه چارواکي بیا زیاته کړه چې د نهر د ارتوالي او جوړوالي سره به اوبه هم زیاتې شي او بیا هغه ځمکه چې وړاندې لړمې وي ممکنه ده هغه هم ورسره د کروندې جوګه شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر.
از مشغله مشال ریډیو خاوري ل ممند زو کورمته په کورمکی د سپینغر ادبی ټولنې لخوا د شاعری او موسیقي یو پروګرام جوړ شوی وو. په کورمکی تریوی مودې پاس داسې بندر جوړ شوی چې نه یوازې د کورمې په کچه په کې خلکو ګډون وکړ بلکې دغه بندر ته د جن نور سیمو څخه هم خلک ورغلی ول. د فروری پر 28 په سی بندر کې ځای سندرغاړو سندري وویل، ځوانانو اترنه وکړل او شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. دا بندر د ضلع انتظامی په مرسته جوړ کړل شوی وو. په ډېر نور تفصیل له طارق او رگزیا ورو چې دغه پروګرام په وی سندري پیلېږي.
دا سندره په کورما کې لامکه سیاحتي مرکز څخه اوریدل کیږي. په 28 فروری په یاد سیاحتي مرکز کې لا واورې خوند اخستلو لپاره یو بندر را جوړ و چې نومورته سپینګر ادبی مشاعره او سنو فیسټیوال ورکړل شوی و. په بندر کې پرویل شو سندرو علاقائی اتڼونه واچول شول. خود محفل یوه برخه د ادبی مشاعرې لپاره ځنګل شوی و چې هغه نور هم خلا ور په غاړه کړه.
څنګه دی دی غرونو کی حالات د موسیقي چرته کی هم نخکاری آلات د موسیقي
مور مر اورا د
پردی جنگونه دلتا نور مرورا پختونا پلانی کری خط تاریخ دی پختونا پلانی کری خط تاریخ دی پختونا
دا بندار د ضلع انتظامی په تاووس پینغر ادبی ټولنې جوړ کړی و چې ورته نه یوازې د کورمې په کچه خلک ورغلی وو بلکې بهرني سیلانیانو هم پکې ګډون وکړلو. د یاد ټولنې مشر صابر بنګشوای په میکې کې هر کال داسې بندار په جوړولو یو د سیمې ښکلې نظارې د خلکو تر نظر لاندې راولي او بله ټولې نړۍ ته دا ورښودل غواړي چې د کورمې خلک امن خوښي دي او خپل کلتور سره مینه لري.
2007 نه واخه سپینغر اغ واخنه صدا خلک به خی دغه اغه ته نو رکړي او امن لفظ رکړي او اغه واخنه 2007 نه د هر کال امن مشاعری کیږي کلی کلی ته مولوړي او دې صدا تبدیلی بیا راغله سې ایمو دی کوم دی دلته کوم کمیونټي وو سی څنګه کومه تبکیسته تعلق لري یعنی سپینغر دغه یو پلیټ فارم نه جامع ک
د منځنی کورمې خلیل هاشمی وای کدمه کې پترس پروګرامونه د ضلع په نورو تحصیلونو کې هم وشي نو یو خو به د اعتماد فضا قائم شي او بل دا چې یو شمېر ښکلې سیمې په دریافت کېدلو د سیلانیانو مخه به هغو ته هم وشي.
کوم پسندونه دي د سره د کورمې ښکلو خرابېږي کورمې کوم خپل شکل دی مدونه ته هغه بل څه خیر دی جنګونه جګړې نو یقینا ډېر خوند کوي او زه حکومت ته دې سب ته ریکوست کوم چې داسې پروګرامونه تاسو بور بور کوئ په لوور کورم کې کوئ اپر کورم کې کوئ سنټرل کورم کې کوئ یقینا خبره خدای ګواه دی چې نن موږ ډېر انجوی کوو ډېر خوند یې وکړو او دې سره د امن پیغام رسي د ورورۍ پیغام رسي.
بلخوا د ضلع انتظامی مشر ډپټي کمشنر جاوید الله مسعود وایي کایو زه پاتې شي نو پر ترکی کې نه یوازې دغه شان بندرونه جوړوي بلکې د علاقې ترقی او خوشحالي لپاره ممکن داسې نور اقدامات به هم وچتوي.
د انتظامی سره زموږ د فوج سره تاسو ملګری وای د تاسو مشران کشران نو ان شاء الله دلته به امن هم وي خوشحالي به هم وي او خوشوند به هم وي او موږ امید لرو چې ان شاء الله دا شی زونه چې روان وي د تاسو په انداز سره دلته به ټوریزم راځي او خوشحالي به راځي او موږ تاسو سره ولاړ یو موږ تاسو سره ملګری یو.
د سپینې غریب په لمن کې میکې سیمه د خپل قدرتي حسن له کبله ډېر شهرت لري او هغه لته خصوصا د یخنۍ په موسم کې د واورې ننداري لپاره خلک لرې ځایونو څخه ورځي او خوندونه ترې اخلي. که څه هم په سیمه کې تفریحي پروګرام په کېدلو د سیلانیانو مخه ورته شوې خو خراب سړک او کمزورې رابطې نظام د علاقې په ترقی کې یو لوی خنډ دی. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او ستاسو پام د لوبو د خبر پر لور راګرځوم. د افغانستان د پکتیا پوهنتون په ورزشي جمنازیم کې د فوټبال فیډریشن په نوښت د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د یو شمېر لوبډلو ترمنځ د فوټسال لوبې ترسره شوې. د مسابقو پایلوبه د ذوالفقار او پیمان لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې ذوالفقار لوبډلې یا تلولي خپل کړه. په افغانستان کې د فوټسال لوبه ډېر مینهوال لري. په دغه اړه دا راپور اورو چې د دې لوبې په ژغونو پیلېږي.
د پکتیا پوهنتون په ورزشي جمنازیم کې د فوټبال فیډریشن په نوښت د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د یو شمېر لوبډلو ترمنځ د فوټسال لوبې ترسره شوې. د مسابقو پایلوبه د ذوالفقار او پیمان لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې ذوالفقار لوبډلې اتلولي خپله کړه. د پکتیا د فوټسال لوبډلې ورزشکارانو په وینا دوی پیاوړي لوبغاړي لري چې کیدلی شي په راتلونکي کې د فوټسال د ملي لوبډلې برخه شي.
نو دا یو قدم نه وادي هم د شاګردانو لپاره هم د سپینګرو لپاره هم د نوي ځوانانو لپاره چې زراشي هم لوبو کې او هم لوبي وګوري. نو ما د دولت څخه او د فدراسیون یا د فدراسیون د مشر څخه دا وختونه چې دوی د همدارنګ نور دغه ګراوند هم جوړ کړي.
پکتیاوال ورزشکاران د ژمي په موسم کې دوی لپاره د ترمیناتي لوبو د زمینو برابرولو ته خوښ دي. خو شکایت کوي چې په تیر کې د ولایت کې د ورزش پرمختګ ته لازمه پاملرنه نه ده شوې.
ضروري شیان قداسې ده چې پکتیا لپاره یې شی باسنوی شی اندک شیان هم خدمت نشنه ده شوې. مثلا مصنوعي چمن پکتیا ته ضرورت ده باید دلته راوړل شي او نور شیان ډېر شیان ده چې موږ ورته وایو.
په پکتیا کې ورزشکاران وایي د دوی سپورتي فعالیتونه یوازې همدې ولایت پورې منحصر پاتې شوي او دا زمینه ورته نه ده برابره شوې چې له دې ځایه بهر خپلو سیالانو سره ولوبېږي، تجربې ترلاسه کړي او یو نوی وګټي.
خواهش لرو چه در ورزشکاران و سر برسته و که واقعا بهترین ورزشکاران مون پا پکتیا ولیت که هم داشن پا افغانستان که لرو دست ورزشکاران شده چه مخ که نشهی توک استفاده کال پس هم داشن خپل مسابقه تا دام ور که خب فایتران رو نجرسوی دی انشالله پا نگده وقت که به هاگون استادان جرسی انشالله.
بلخواه در برنامه تا بیا کون که در دی لوب مخ با پکتیا که در فرسال لوب پر مختک در دی لوب لتخنیکون سر آشنایی او ورزشکاران تا دوامدار و تمرینون رو لپاره در شرایط و برابر ول پوکته کوی.
مخکو وقتو که پجیمی که بود پا پکتیا که اول دیره یخه بود نو لوبی بنای طور ورزشکاران بکور و نمو دیره منه در پانتون اداره نه لرئیس ام نه موین سایبان و مدر سایبان نه دیره منه نه چی موس سکل دیر همکاری وکو پا پانتون که در دی فوتسال لوبی ارتا شروع کوی.
یاد دیوی چه پدی ورستوی که فوتسال لوبی پا افغانستان که خپر مخته کرده او میلی لوب دلی پر نریوالو لوبی که پیاورو لوبو تا ماتی ور کرده. د افغانستان د دې ورزش ملي لوبډلې تیر کال د مرکزی آسیا د فوټسال په سیالیو کې ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان پیاوړي لوبډلې مات کړې او همدا شانې د میانمار، چک جمهوریت، لبنان، مالیزیا، تایوان، موزمبیک او تاجکستان لوبډلو سره لوبې مساوي کړې.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.